د کابل په وخت مازدیګر څلور بجې سوې. د افغان حکومت اجرایه رئیس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې په اړه هیله مندي ښودلې او وایي دا به د سولې او سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې مرسته وکړي. د جرمني د دفاع وزیر بلخ ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي او د امریکا متحده ایالاتو د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره د تړاو په تور پر اوو پاکستاني شرکتونو بندیزونه لګولي. دوستانو د ازادي راډیو په دې پښتو خبرونه کې به پر دې راپورونو سربیره نور مطالب هم واوري، خو په سر کې فرشته جلازې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. په مو کړی د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل شوه او جمهور رئیس له کابله تاشکند ته روان شوی دی. د بغلان د برېښنا رئیس وایي د برېښنا پر هغه پایه باندې چې تېره شپه الوزول شوی ده کار روان دی، او د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه ولګول. خبر نو واوري، د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روانه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غونډه کې د ګډون لپاره نن ازبکستان ته روان سو. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال صبغت احمدی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و امروز هم یک ملاقات میان رئیس جمهور اسلامی افغانستان و
دی وایي نن به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت رئیس او د ازبکستان ولسمشر سره وګوري او سبا به رسمه په تاشکند کې په غونډه کې ګډون وکړي او د غونډې د پای اعلامیه به هم د غونډې ګډونوال لاسلیک کړي. په تاشکند کې په دې کنفرانس کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر او د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو استازي ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غونډه د دولتونو د استازو ترمنځ ده، نو له دې کبله د طالبانو د استازو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. د بغلان د برېښنا رئیس سلطان محمد عزیزی وایي د کابل د برېښنا پر هغه پایه چې پرون په دوشي ولسوالۍ کې الوزول شوی کار پیل شوی دی. په دوشي کې د برېښنا پر پایه د چاودنې له امله نن د کابل ښار په ډېرو سیمو کې د برېښنا جریان قطع شوی دی. سلطان محمد عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پایې د جوړولو لپاره کار روان دی. د بغلان پولیسو ویلي چې تېره شپه یو مشکوک سړی نیولی چې په چشمه شیر سیمه کې د برېښنا د یوې بلې پایې د الوزولو لپاره تیاری نیولی وه. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د بلخ د 209 هم شاهین قولي وردو ویان محمد انیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د دفاع وزیر بلخ ته ورغلی وه او هلته د شاهین قولي وردو له قومندان سره د خپلو پوځیانو پر فعالیت خبرې کړې دي. ښاغلی رضایی وویل د جرمني د دفاع وزیر څرګنده کړي چې په نږدې وخت کې به یې اضافي پوځیان افغانستان ته واستول شي، خو دقیقه نیټه یا شمېر یې نه دی ښودلی. د افغانستان د جمهور رئیس د دولت له دفتره په خبرستوي خبر پاڼه کې راغلی چې د جرمني د دفاع وزیر د هغه هیواد د پارلماني پلاوی په مشرۍ افغانستان ته رسیدلی او هغه نن په کابل کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم کتلی او خبرې ورسره کړې دي. د ناټو د قومندلاندی 980 جرمني پوځیان په برخه کې میشته. جرمني تر امریکا وروسته د ناټو په چوکاټ کې تر ټولو هیوادونو زیات پوځیان افغانستان کې ډیره کړی دي. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولی دي. رويټرز خبري ایجنسی نن دا خبر خپور کړی دی. د رويټرز په حواله د امریکا حکومت پر هغو شرکتونو بندیز لګولی چې د اټومي ټکنالوژۍ له تجارت سره د ارتباط له امله تر شک لاندې دي. دا اقدام شاید د پاکستان د هڅو ته زیان ورسوي چې غواړي د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شي چې د اټومي ټکنالوژۍ د سوداګرۍ اجازه لري. د امریکا او پاکستان اړیکې په وروستیو کلونو کې له دې امله خراب شوي چې پر اسلام آباد تور دی چې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان استانګي جنگیږي او هلته پر میشتو امریکایي عسکرو حمله کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د صنایعو او امنیت ادارې د مارچ په 28مه نیټه پریکړه کړې چې د پاکستان وو شرکتونه تر بندیزونو لاندې شي. د بریتانیا د دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن وایي زیات هیوادونه په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومېدو په اړه متحد نظر لري او د غرب د ویشلو لپاره د روسیې د هڅو مخالفت کوي. ګیوین ویلیامسن نن په استونیا کې خبریالانو ته وویل ولسمشر ولادمیر پوتین غواړي چې بریتانیا له خپلو متحدانو جلا کړي. د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل د مسمومېدو له امله په حساس وضعیت کې لا هم په روغتون کې بستر دي. هغه هغوی د مارچ میاشتې په څلرمه د بریتانیا په سلزبری ښار کې مسموم موندل شوی وو. بریتانیا پر مسکو تور پورې کړی چې د دې کسانو د مسمومولو او وژلو لپاره یې له داسې زهرجن ګازه کار اخیستی چې د سړې جګړې په وخت کې به د پخواني شوروي په هیوادونو کې جوړېدل. اروپایي اتحادیې د مارچ په 23 نیټه په سرګی سکریپال او لور یې دا حمله وغندله او وویل چې زیات شک پر مسکو دی چې په دې پېښه کې به لاس لري او ژمنه یې وکړه چې پر ضد به یې اقدام وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په پولینډ او د بالتیک حوزې په دریو هیوادونو استونیا، لاتویا او لیتوینیا کې د هغوی سفیران احضار شوي دي. په دې اړه په رپورټ کې د یو شمېر روسي ډیپلوماتانو په حواله خبرې شوي چې د ځینو نومونه یې نه دي اخیستل شوي او دا هم نه دي ویل شوي چې د روسیې سفیرانو ته په هغو هیوادونو کې د هغوی د احضارېدو په اړه دلایل وړاندې شوي که نه. د بالتیک په حوزه کې دریو هیوادونو پولینډ او چک جمهوریت کې چارواکو ویلي چې د روسیې د ډیپلوماتانو په شړلو غور کوي. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیچ تیره اونۍ ویلي و چې حکومت به یې نن په دې برخه کې یوه پریکړه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي زیاتو اروپایي دولتونو د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومېدو لپاره د حملې په غبرګون کې د روسي ډیپلوماتانو پر شړلو غور پیل کړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هیله ښودلې چې د تاشکند کنفرانس به د افغانستان له سولې او سیمه ییزې همکارۍ سره مرسته وکړي.
کنفرانس منطقوی و بین المللی مهم است. امیدوار هستیم که این کنفرانس هم کمک کنه به ادامه پروسه کابل.
د جرمنی دفاع وزیر بلخ ولایت د خپل سفر پر مهال ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو د دقیق نیټې نه اعلان او په وړاندې یې ګڼو خنډونو اندېښمن کړي دي. د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده:
ما واقعا نگران هستیم که انتخابات شفاف و قابل قبول نمیتونه با این وضعیت در سال جاری برگزار شود.
دا به هم واری چې د امریکا متحده ایالاتو پر او پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولې دي. پر دغو شرکتونو شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره اړیکې لري. د نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ یو کلی زر شغونه ونیز راډیوي ډرامه هم لرو په ګډه به وورو. د خبرونه زفر به ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. لکه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کنفرانس پیل شو. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره او د امریکا، روسیې، چین، سعودي عربستان او پاکستان په ګډون د 10 هیوادونو استازي ګډون لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تاشکند کې پیل شوې غونډه خورا مهمه ده او د کابل پروسې د دوهم کنفرانس ته پرېکړه ملاتړ به وکړي. لانند د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنوی ته ویل چې د تاشکند کنفرانس به د افغانستان له سولې او سیمه ییزې همکارۍ سره مرسته وکړي. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس تاشکند کنفرانس ته لمن دی وای چې په دغه کنفرانس کې به د کابل پروسې پریکړه تعقیب او له عملی کې دو سره به مرسته وسی. عبدالله عبدالله د دوشنبه پورز د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل چې په یاد کنفرانس کې به له افغان سولې سربیره د سیمه ییزې همکارۍ په اړه هم خبرې وسی.
کنفرانس منطقوي
هغه وای د یو مهم نړیوال او سیمیز کانفرنس ده. هیله من یم چې دغه کانفرنس د کابل پروسې له دوام سره مرسته وکړي. انشاءالله د تاشکند کانفرنس به د افغانستان له خلکو له ارمانونو سره چې سوله او ثبات او دغه شان له سیمیزې همکارۍ سره زیاته مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې دغه کانفرنس نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل سي چې د کانفرنس ګډونوال به د افغانستان د سولې پروسې او په سیمه ییزې امنیتي همکارۍ بحث او خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تاشکند په 1999 کال کې هم د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و. د نړیوالو چارو افغان کارپوه خالد سادت وای د تاشکند په کانفرنس کې به د کابل پروسې د دوهم پړاو ناستې په ځینو هغو مسایلو چې د سیمه ییزې همکارۍ په اړه دي هم بحث وسي. مهمه خبره دا ده چې
د کابل پروسې دویم کانفرنس بعضې مسایل د سیمه ییزې همکارۍ پورې اړتیا لري. زیاتره مسایل چې هغه باید سیمیز همکاري په حضور کې تر سره شي. زما باور دا ده چې د افغان حکومت خبرې د افغان حکومت دریز د دې بس کې چې تاشکند په کانفرنس کې د پراخ بحث باندې ول کېدو څخه وروسته عملی جنبه خپرول شي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ورځنی کانفرنس داسې محل پیلېږي چې د روان میلادي کال د فبروري په 28مه د کابل پروسې دوهم کانفرنس په کابل کې جوړ شو او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاشکند په کانفرنس کې به نړیوال یو ځل بیا په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. خالد سادات وای په دغه کانفرنس کې به هغه شکونه چې روسیه د افغانستان مرکزی آسیا او په سیمه کې د امریکا د حضور په اړه لري مطرح سي او هغه هیواد به په ښکاره توګه خپل ځوابونه ترلاسه کړي.
د تاشکند غونډې په اړه مو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورېدلې. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې غونډه کې د ګډون په هدف د یوه لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن ماسپښین ازبکستان ته ولاړ. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی به د یاد کانفرنس په څنډو کې د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف په ګډون د کانفرنس د ځینو ګډونوالو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې ناامنۍ څخه په ویره کې دی، نو ځکه یې هڅې دا دي چې له افغان سولې سره صادقانه همکاري وکړي. آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستاني چارواکي چمتو دي چې د افغانستان د مسایلو په اړه روسانو ته قناعت ورکړي. له ښاغلي صدیقي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې یې د تاشکند د غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی دی.
تاشکند هم روسانو سره ډېر نږدې اړیکې لري. بالاخره تاشکند کوي چې روسانو باندې په یو نحوه باندې اووی ته دا مخفوره ورکی چې په افغانستان کې د سولې په موجودیت باندې د افغانستان په امنیت کې دلته آسیای میانه لپاره بیا خاصه تاشکند لپاره معاصر وخت کې دی، هم د ولس لپاره هم د حکومت لپاره.
افغان ولسمشر د فبروري په 28مه د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې طالبانو ته واضح او لقید او شرط پرته وړاندیزونه درلودل. په دغه غونډه کې به د ولسمشر وینا په کومو ټکو راوڅرخیږي؟
د ولسمشر غږ به دا وي چې زموږ د ټولو همسایا ملکونو غوښتنه مو دا ده چې د سولې په اړه د موږ سره د صادقانه همکاري وکړي، نه دا چې موږ سره د پالیسۍ او ډیپلوماتیک منفي ډیپلوماتیک همکاري موږ سره وکړي. دا په دې معنی چې یو خواته موږ ته وایي چې موږ د سولې په اړه همکاري کوو او د دې په څنګ کې مخالفینو سره مستقیم او غیر مستقیم هغوی همکاري کوي، لکه څنګه چې روسان دا خبره ډېر په ډار سره او په ډېر په جرا سره دوی دا خبرې وکړي چې موږ د طالبان سره په تماس کې یو. غوښتنه مو د ولسمشر نمودار چې په دغه وخت کې ډېر په صراحت او په ډېر قاطع سره د ووایي چې هغه همسایه ملکونه چې هغوی طالبانو سره همکاري کوي او د دې په څنګه د افغانستان په امورات کې مداخلې کوي یو نیم نمونه ذکر کوي او د دې په څنګه اسناد هم ایراکي کوي او د دې په څنګه په ټول همسایه ملکونو نښه کوي چې چیرې په افغانستان کې څومره د اور لمنه څومره د لاسوهنه پکې کېږي او موږ هم را یمون همسایه ملکونه هم په دې کې عام نه پات کېږي. آسیا میانه د روسانو سره خمه فورا ورکی چې د افغانستان په مراد کې مثبت مداخله وکړي، د افغانستان د قانون اساسي په چوکاټ د حکومت په طریقه باندې همکاریان وکړي.
د دې غونډې ګډونوال به طالبانو باندې فشار راوړي یا د طالبانو ملاتړ به د توه حسوي چې وسلوال طالبان سولې ته راضي کړي؟
زه فکر کوم دلته به دوه خبرې، هم دا چې په طالبانو باندې یو غیر مستقیم فشار وي. دا په دې معنی چې غیر مستقیم په دې معنی چې هغه همسایه ملکونه چې طالبان سره همکاري کوي هغوی دده د طالبانو د همکاري نه د لاسوهنه وکړي، یعنی لاس دی واخلي. او هغه طالبان چې هغوی جنگ نه غواړي بغیر قید شرط، او هغه طالبان چې هغوی جنگ غواړي د هغوی په مقابل کې به لکه څنګه چې هغوی موقف ګیری کوي هغه سي عمل بالمثل د هغوی په مقابل کې به اجرا کیږي.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د افغانستان د سولې پر موضوع تم کیږو. د امریکا د ملي امنیت د شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په ترڅ کې له حقاني شبکې سره هم د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو د وړاندیز ملاتړ کوي. د هغې شبکې چې امریکا یې تروریستي شبکه بولي او هم هغه په افغانستان کې امریکایي او د ایتلاف نورو ځواکونو ته په زیاتو تلفاتو په اړولو تورن شوی ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې په وروستي وړاندیز کې ټول هغه مخالف وسله والې ډلې شاملېږي چې د افغانستان په جغرافیه پورې اړه لري، نه بهرنۍ ترهګرۍ ډلې. دغه څرګندونې د ولسمشر اشرف غني مرستیال وینده وخان مینهپال نن ازادي راډیو ته د هغه راپور په غبرګون کې وکړې چې واشنګټن ټایمز ورځپاڼې نن خپور کړی او د حقاني شبکې په ګډون طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د خبرو له وړاندیز څخه د امریکا د ملي امنیت د شورا د چارواکو د ملاتړ خبره شوې ده.
په دې طرحه کې یوازې هغو ډلو ته د سوري ځای نشته چې هغه د افغانستان په جغرافیه پورې تړلي نه وي، بهرنۍ تروریستي ډلې دي. نور ټولې هغه ډلې چې غواړي سوله وکړي، د افغانستان حکومت ورسره د سولې اراده لري او د سولې اعلان یې ورته کړی.
واشنگتن ټایمز ویلی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته په وروستي سفر کې په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبر اعلان ته ویلي چې موږ باید د حقاني شبکې په ګډون له ټولو هغو ډلو سره د سولې خبرې وکړو چې سولې ته لیواله دي. د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت د شورای و لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې واشنگتن به د افغانستان د حکومت او د ټولو هغو ډلو چې چمتو دي سوله وکړي ملاتړ وکړي. دغه چارواکي د یکشنبې په ورځ دې ورځپاڼې ته وویل چې زموږ افغان هیدین په دې باور دي چې د لسیزو جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې بهیر به هله اغیزمن وي چې د حقاني شبکې په ګډون د طالبانو ټولې سوله غوښتونکي ډلې پکې شاملې شي. د افغانستان د چارو کارپوهان هم له دې خبرې سره موافق دي چې د سولې پروسه به هله مثبته نتیجه ورکړي چې له توپیر پرته ټولې هغه مخالفې ډلې پکې شاملې شي چې په افغانستان پورې تړلې دي. یو له دغو کارپوهانو کبیر رنجبر دی چې په وینا یې د سولې له بهیره د یوې یا څو ډلو څنګ ته کول به جګړو ته د پای ټکی کښېنږدي.
حکومت مخصوصا دغه درې مهمې ډلې چې هغه د پېښور شورا ده، د کویټي شورا ده او د حقاني ډله ده، څو د سولې په مذاکراتو کې ګډون ولیکي، یوه یې هم ګوښه پاتې شي، دغه حالت به ادامه لري او هېڅ اغېزه به ونه کړي. د دې لپاره چې هلته خو هغه سازمانداهي د پردیو ده، عین پلانونه به بیا د همغو خلکو لخوا عملي کېږي مګر د بل بیرغ تر لاندې.
واشنگتن په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د حقاني شبکې د شاملې دوه ملاتړ په داسې حال کې کوي چې دغه ډله په دې تورنه شوې چې په دې هیواد کې د امریکا او د متحدینو ځواکونو ته تر ټولو زیات تلفات هم دې ډلې اړولې دي. دغه راز حقاني شبکه چې امریکا یې تروریستي شبکه بولي، د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې پر پاکستان ډېر فشار د همدې شبکې له پلوه راوستل شوی دی. واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې د دې شبکې او نورو هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې په افغانستان کې حملې ترسره کوي. د امریکا د ملي امنیت د شورا دغه چارواکي دا هم ویلي چې د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ له اعلان و میاشتې وزي، خو تر اوسه پاکستان په دې برخه کې هغه څه جدي ګامونه چې امریکا یې ترې غواړي نه دي پورته کړي. امریکا د دغې نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې پر پاکستان د فشارونو په ترڅ کې له دې هېواد سره د شاوخوا دوه میلیارډ ډالرو مرسته بنده کړې او هم یې ورسره امنیتي همکاری درولې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دغه چارواکي واشنگټن ټایمز ته ویلي چې د اسلام آباد په وړاندې نور اقدامات هم په پام کې دي، خو هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. له حقاني شبکې یاد دې شبکې له ځینو عناصرو سره د سولې د خبرو مسله داسې مهال مطرح کیږي چې تر اوسه طالبانو د افغانستان د حکومت له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز ته نه د هو او نه د رد ځواب ویلی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ خلاص د راډیو اوري. د جرمني دفاع وزیر بلخ ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. په شمال کې د 209 هم شاین قول اردو ویاند وایي چې میرمن اورزلا فندرلاین د خبرې د دغه قول اردو له قومندان سره په لیدنه کې وکړي. د یو شمیر راپورونو پر اساس اغلې درلاین جرمني سرتیرو ته ویلي چې باید په افغانستان کې د یو اوږدمهاله ماموریت لپاره تیاری ونیسي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د آلمان دفاع وزیر چې په دوه ورځنی سفر افغانستان ته راغلی، تیر ورځې په بلخ ولایت کې ویلي چې د غوث ملاتړ ماموریت پوځیان به د افغان دولت مخالف وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې افغانستان په خپلو امن پټنځایونو بدل کړي. اغلی اورزلا فندرلاین دغه شان ویلی چې په افغانستان کې به د آلمانی پوځیانو شمیر زیات شي. د نوموړي په خبره تازه دم سرتیری به د نورو آلمانی سرتیرو د امنیت د ټینګښت مسولیت ولري او افغان پوځ ته به سلام مشورې ورکوي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د آلمان د دفاع وزیر په وینا چې ډیر ژر به د هغه هیواد نوي پوځیان افغانستان ته راشي.
بحث افزایش نیروهام بودن
دی وای د پوزیانو په ډیرولو بحث وشو. کوم دیدنه چې د آلمان د دفاع وزیر او د شاهین قول اردو قومندان ترمنځ وشو په ډیره کوم شمیري وړاندې نشوي. خدا ویل شول چې په بلخ کې به د آلمانی مشاورینو شمیر زیات شي او دا کار به په نګدي ورځو کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د جرمني پارلمان هوکړه کړې چې په افغانستان کې به له 900 د خپلو سرتیرو شمیر 1400 ته زیات کړي. یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي چې د آلمان دفاع وزیر بلخ ته د خپل سفر پر مهال دا هم ویلي چې افغانستان تر دې دمه نه دی چمتو چې امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش کسه هم د آلمان د دفاع د وزیر د دې سرګندونو په وړاندې غبرګون نه ښیي، خو وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د آلمانی سرتیرو موجودیت د افغان ملي اردو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې ډیر مهم دی. د راپورونو پر اساس د آلمان د دفاع وزیر خپل سرتیرو ته دا هم ویلي چې په افغانستان کې دی د یو اوږدمهاله ماموریت لپاره تیاری ونیسي. نوموړي په داسې حال کې په افغانستان کې د آلمانی سرتیرو د زیاتېدو خبره کړې چې دا مهال د هیواد په یو شمېر سیمو کې د مخالفو وسلوالو حملې د زیاتېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د آلمان پوځي ماموریت هر کال د هغه هیواد د فدرالي پارلمان لخوا تصویبیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو جګړیز ماموریت پای تر رسیدلې، دا دوهم ځل دی چې په دې هیواد کې د آلمانی پوځیانو شمیر زیاتیږي. د یو شمیر افغان پوځي کارپوهانو په باور د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل د افغانستان د امنیت لخه کېدو سره مرسته کولای شي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د سرتیرو د ډیرېدو ترڅنګ د افغان دفاعي او هوایي ځواک د تجهیز برخې ته هم پام واړوي.
او د خارجي قوتونو راتګ یا د دوی خبرې چې څومره وخت لپاره دي، دا یو عادي نورمال خبرې دي چې هر رهبری به یو کې خپل قوتونو ته د دوی له کومکونو نه له مرستو نه البته موږ مننه کوو چې د ملي اردو او ملي پولیس سره کومک کوي. په تعلیم و تربیه کې بالخصوص په نوي تخنیک او ټکنالوژي په زده کړو کې د دوی مرستو ته هنوز هم ضرورت موجود ده.
خاغلی کریمی دغه شان وایي د بهرنیو په ځانګړي ډول د آلمانی سرتیرو زیاتول په دې معنا نه دي چې د افغانستان ملي اردو د امنیت د ټینګښت وړتیا نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې د افغانستان وسلوال پوځ باید په لا پرمختللو وسلو او جنگي الوتکو سمبال شي.
او زم د افغانستان د انتخاباتو پر مسله باندې راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او سیاسي ګوندونه وایي چې د انتخاباتو د دقیق نیټې نه اعلانو په وړاندې ګڼو خندونو اندېښمن کړی دي. دوی چې نن یې د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د موجودو ستونزو په اړه اندېښنې او خپل وړاندیزونه د یوه خبري کانفرنس له لارې اعلان کړل، وایي د راتلونکو انتخاباتو د مهندسي کېدو هڅه کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره کارونه په ښه توګه روان دي او د شفافو انتخاباتو لپاره قوي اراده موجوده ده. یوسف خان ځدران تفصیل راکوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي خلک او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو ځنډ، د رایې ورکولو د مرکزونو امنیت، د استخدام غیر شفافې پروسې او د ګوندونو د څار کمې ونډې اندېښمن کړي دي. دغه بنسټ چې د دوشنبې په ورځ د هیواد د بېلابېلو ګوندونو له استازو سره ګډه خبري غونډه لرله، وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پکار ده چې د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره مسلکي چلند وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده وایي که مسلکي چلند ونه شي په روان کال که د شفافو انتخاباتو ترسره کیدل ناشونی دي.
تر کنار دې که شعار انتخاباتی میده
دی وی د دې ترڅنګ چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو شعار ورکوي، باید عملا زمینی او سرچینې هم برابر کړي چې کار ترسره او موږ د دغه سرګردانۍ نه ووزو. موږ اندېښمن یو او باور نه لرو چې په روان وضعیت کې سږ کال د منلو وړ او شفاف انتخابات ولرو.
در سال جاری برگزار شود.
دا په داس حال کې چې د بخوانی اعلان شوی نیټه لمخې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید د روان کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه تر سره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا 13 میاشت وویل د تخنیکي او تدارکاتي ستونزو له امله دا انتخابات په لږ ځنډ سره تر سره کیږي. په انتخاباتو د څار بنسټونه له ډلې ټیفا وایي انتخابات ځکه ځنډېدلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو کارونو باور جوړونې مقرریو او ګڼو نورو برخو کې پاتې راغلی دی. خو د دغه کمیسیون یو غړی معزالله دولتي وایي د انتخاباتو لپاره زیات کار شوی او ډېر ژر به یې دقیقه نیټه هم اعلان شي.
قرار ای هست که کمیسیون مستقل انتخابات روی تاریخ واقعی و
دی وید انتخابات خپلواک کمیسیون دی او رښتینی تاریخ په لټه کې دی. کارونه یو په بل پسې تر سره کیږي. په پام کې راځي په نږدې وخت کې دا ټول کارونه د خپل انتخاباتي شریکانو یعنی د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره شریک کړو او ان شاء الله ورسره به نیټه هم اعلان شي. دغه کمیسیون وایي د رایې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د روانې حمل میاشتې په 15 نیټه پیلیږي. خو د انتخاباتو د پروسې ناظر جانداد سپینغر وایي د انتخاباتو لپاره نه حکومت او نه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لازم کارونه کړي دي. ښاغلی سپینغر ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د روان پڅ بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو، عامو خلکو او په انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره باید د کمیسیون لخوا جدي کارونه ترسره شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یوی نړیوال موضوع ته ورځو. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوو پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولی دي. پر دغو شرکتونو شک کیږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره اړیکې لري. د دې راپور مهمې برخې نوریاس نوری راوړي.
پر دغه اوو پاکستانی شرکتونو دغه بندیزونه د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا څلور ورځې مخکې یعنی د مارچ په 22 لګول شوي دي. دغه ادارې دغه شرکتونه د بندیزونو په هغه لیست کې شامل کړي چې د امریکا د حکومت له اجازې یا جواز پرته نشي کولی په امریکا کې فعالیت وکړي یا له امریکایي کمپنیو سره راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا په هغه رپورټ کې چې د امریکا د حکومت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې د دغو شرکتونو په اړه د امریکا حکومت دا پریکړه په دې خاطر کړې چې فعالیتونه یې د امریکا د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره اړخ نه لګوي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د کمپنیو او ادارو د بندیزونو په لیست کې په شاملېدو سره د شرکتونو شتمني نه بندیږي، خو له دغو شرکتونو سره د فعالیت په صورت کې له امریکایي او بهرنیو کمپنیو غوښتل کیږي چې لومړی لایسنس ترلاسه کړي. په دغه لیست کې شامل شرکتونه په امریکا کې د فعالیت کولو لپاره دې ته اړتیا لري چې یو ځانګړی لایسنس ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی او نه هم تر اوسه دغو شرکتونو چې زیات مشهور نه دي په دې اړه تبصره کړې ده. د دغو اوو شرکتونو په منځ کې دوه شرکتونه چې د یو دفتر په سنګاپور او د بل په پاکستان کې دی په دې تورن شوي چې د یو شمېر هغو پاکستاني کمپنیو لپاره یې وسایل برابر کړي چې له مخکې د امریکا د سوداګرۍ د وزارت د بندیزونو په لیست کې شاملې وې. یوه بله کمپنۍ تورنه شوې چې په لیست کې شاملو د پاکستان له اټومي فعالیتونو سره تړلو کمپنیو ته یې په امریکا کې تولید شوي وسایل او تجهیزات رانیولي دي. درې نور شرکتونه د اټومي پراختیا په هغو فعالیتونو کې پلاس لرلو تورن شوي چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره په تضاد کې دي. د رویترز د راپور له مخې پاکستان چې مخکې هم ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ په ورکولو تورن شوی، د امریکا دغه نوي اقدامات به پر دې هېواد چې غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب ترلاسه کړي چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي بل ګزار وي. د ان سی جی په ډله کې 48 هېوادونه غړیتوب لري او د صادراتو او د هغو وسایلو چې د اټومي وسلو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېدای شي د کنټرولولو له لارې په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره هڅې کوي. په اټومي وسلو سنبال پاکستان په 2018 میلادي کال کې په ان سی جی کې د غړیتوب لپاره غوښتنه کړې، خو په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د امریکا متحده ایالات دې ته هم اندېښنه لري چې پاکستان د اټومي وسلو د نویو تکتیکي وسلو په ګډون د اټومي وسلو نوي سیسټمونو ته پراختیا ورکوي او پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي چې په یو اړخیز ډول اعلان کړي چې له دې کاره ډډه کوي.
ستاسو له پیغامونو
نمره السلام علیکم زاجم نام اکبر منصور زید قرمای څخه پیغام سپتم شغل محمد اشرف قنی خان او نور مشران ته هم سلام وایم محترم یو تاریخي خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړي هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په واس کې لري هغه مسپموي تر څو بلکې صلح وشي بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکړي په دې اکل ستاسو جدي توجه غواړم وسلام مع الاحترام
سلام علیکم زه د فاریاب د ولایت د دولتاباد ولسوالۍ ته په تماس کې یم شړلې صبر کوم د دولتاباد ولسوالۍ د څو ورځو ته لیدل شي رنګا ولسوالۍ عمر مصاد ته د استانې سره ورته لیدل شو چې څو تر ورته لیدل د جنگ دای ساتل ما د طالبان ته مسترګ په لار کې چې دوی یو مفصل جواب وایي ورته نو چې دا د متبات په مونږ ګرځا غوښنه سلام ټول په تړلې بار په خپل کور کې و دا آی نظر غلې په ثاني کې په دارسم کې مې راولې دي ډېر مسلمانان غلې دي چې ما شام راو د ورځې راو دي په رښتو په کراچي کې د شپې ورته دی واه څنګه غواړو سلاو ته دا څنګه غواړو سلاو نه خو چې زه راو ته مې د ماشر ورځ به نو موږ نه د دې چې هغه په څنګه ثاني په بخو کې پراته دي دغه خلکو د دولتي چارواکو خدمت تغیر نه چې دا غرسن یا تاسو هم بس کې تاسو خو ته وګورئ تاسو مسلمانان اوس باندې نو پدیر کیبه په وجه زه په وخت مینه تاسو ته دی باندې فاریاب د ولایت سي سر په تماس کې سلام علیکم
السلام علیکم جناب واسیل کوزي جناب الله سره کوم جناب الله چې د پاکستان سره په خبرو کې نو د طالبان خپل ګمره کوي یو کړ دي نو د شان شراي خپل مسئول چې پر اخی نو د افغان حکومت صدا واړه مشر کوي ګمره کوي چې په جناب ولایت کې ایندار یو سره بازي کوي دا زموږ د اورلو سي سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
د یو شمیر افغانانو شکایتونه و چې د خپل سیمو په اړه ازادي رادیو ترستولې و څلور بجې او دیرش دقیقې دی یو ځل بیا له فرشته جلال زید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د افغانستان پر سوله په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره نن د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ورسید دا خبر د ازبکستان خبری رسنیو خبر کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شغل غنی باندې د ازبکستان له جمهور رئیس سره وګورین په ازبکستان کې د افغانستان پر سوله د خبرو په اړه جوړه سوې غونډه کې به سبا پریکړه لیک اعلان سي او د غونډې پریکړې به نورو خلکو ته واورول سي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر غرمې مخکې د پنلونو او تعمیراتي موادو د جوړولو یوه فابریکه پرانیسته د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس غنی نن د فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې تر دې وروسته به د افغانستان کوچنیان مجبور نه وي چې تر لمر لاندې سبق ووایي او ژمنه یې وکړه چې د تعلیم ښه شرایط به زده کوونکو ته برابر کړي د بغلان د برېښنا رئیس سلطان محمد عزیزی وایي د کابل د برېښنا پر هغه پایه چې پرون په دوشي ولسوالۍ کې الوزول سوی کار پیل سوی دی په دوشي کې د برېښنا پر پایه د چاودنې له امله نن د کابل ښار په ډېرو سیمو کې د برېښنا جریان قطع سوی دی د امریکا حکومت د پاکستان په وو شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي رویټرز خبري اژانس په حواله د امریکا حکومت پر هغو شرکتونو بندیزونه لګولې چې د اټمي ټکنالوژۍ د تجارت سره د ارتباط له امله تر شکلان دیدیم او د بریتانیا د دفاع وزیر گیون ویلیامسن وایي زیات هیوادونه په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه متحد نظر لري او د غرب د ویشلو لپاره د روسیې د هڅو مخالفت کوي
مننه کوم فرشته جلزی دوستانو تاسو کولی سي دا خبرونه او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ پاتم د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ اوس بل وصل وسال څخه سپورتي خبرونه وورو
د سپورت ورځنی هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه
ټاکل شوی سبا سه شنبه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د فوټبال ملي لوبډلې لوبل مشر فیصل شایسته نن په تاجکستان کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري او افغانانو ته به ښه زیری ولري. افغان لوبډلې د دغې سیالۍ لپاره ښه تمرینات کړي او له څو ورځو راهیسې په تاجکستان کې ده. دغه لوبه د افغانستان په وخت سبا 3:30 بجې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي. او تمه ده سبا ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2019 نړیوال جام پروي پړاو سیالیو کې له بریالي ګډون وروسته د دغو سیالیو له جام سره هیواد ته راستنه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله که څه هم د دغه سیالیو په لومړي پړاو کې ښه ونه ځلید، خو د شپږو غورو لوبډلو په پړاو کې بیا خپل ټول سیالان مات او وتوانید چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د کرکټ ملي لوبډلې تېره ورځ د نړیوال جام پروي پړاو سیالیو په پایلوبه کې ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړ. نړیوال جام ته د افغان لوبډلې وتل او د غوروي پړاو سیالیو اتلولي د افغانانو له توده هرکلي سره مخ شوه او ټاکل شوی چې هیواد ته د ملي لوبډلې راتګ هم په شاندارو مراسمو کې ونمانځل شي. د ورزشي خبرونو پای.
تاسو زموږ غلا ساتي رادیو اړیا ساتي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پرې پر منځنۍ څپه 12 شپږټوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د غرض کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ساتي رادیو ویب پاڼې ته ورسی پته مو د ساتي رادیو .com یا ساتي رادیو .org. ورځو جنوبی هلمند ته د هلمند ځوانان وایي که طالبان سوله ونه کړي خپلې اعتراضي خیمې نه ټولوي. د هلمند یو شمېر ځوانانو د لشکرګاه د وروستي برید په اعتراض کې خیمه درولې ده او د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د حکومت سره خبرو ته کښېني. زموږ همکار الیاس دایي د ځوانانو دغې خیمې ته ورغلی دی او په اړه یې راپور چمتو کړی دی.
د تیریش په لځای د خیمه پړی بل ځای بندوي پر دوو وړو بینرونو چې پستر رنگ لړلې دي دیوی وجلسی او ماشومې د عکس ترڅنګ پر سر لیکل سوی دي طالب نور بسول کوي. یو شمیر ځوانان په لشکرګاه کې د جمعې د ماښام تر خونړي برید وروسته د پیښې ځای ته نږدې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کېږدي. له دې جملې اقبال خیبر وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي چې طالبانو سولې ته غاړه نه وېشي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دینی عالمانو په مرسته موسی کلا ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کیږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بسته نور ستړیو دغه د تاسو اوري روزانه پاتېه دي روزانه تابوتونه دي روزانه وژنې دي نور لا ستړیو له دې جنازو څخه. نو خلق په تنگ سول خلق دای په طبيعي ډول راوټو کېدل او په طبيعي ډول بسره غونډیږي او په طبيعي ډول بورځي طالب ته او بل لورې چې دولت ته لدوار څخه بغواړي چې نور سرکښيني او دا په زورګونو تعداد کې د دوی مخته وروزي.
د جمعې شپې د موټر بم حمله چې د لومړی اوځي د تور ټنګ په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغړی ته نږدې چې د غیژبازۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پیښه کې د 16 ملکي کسانو د وژل کېدو او 2500 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
مشکله کې مخامخ ورسره خبرې وو چې یا دغه ټول وژنه چې کیسه ختم شي کیسه خو مدد ته جوړه
شي. د خیمې ځای ته چیرمه د چاودنې پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلې دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي. د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې سوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غوښتنې په خاطر تر دې حرکت مخکې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي. خو د یو شمېر اشخاصو د مداخلې او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیاتونو تر لیږل کېدلو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلي دي. اما د خیمې نور برخوال صفي الله ساروان او کیس هاشمي وایي تر هغو قرار نه کښېني څو موخې ته ونه رسېږي.
زه دا دم دا ولس دا حرکت به ولسی پات کیږي د ولس لپاره به او د ولس د وینو جاج باخلی او پر د جګړې ټول شکیړو غاړو ته دا پیغام ورکړي چې نور موږ له جګړې ستړي او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کیږو، په میله کې موږ وژل کیږو، او په سړک موږ وژل کیږو، په بازار کې موږ وژل کیږو، په کلی کې زما کورونه بمباریږي، په پټیو کې زما بزګر وژل کیږي. دا چې هر دغه سی پیخه کیږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې، نو دغه نوم په دغه خاطر کړی چې طالب نور سوله غواړو، ته سوله وکه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی.
خو آیا طالبان به چې نږدې شپاړس کاله په هلمند کې د حکومت په ضد جنگی دلی دی او دمګړی د هلمند د ډیرو مهمو سیمو واک هم په لاس کې لري، د هلمند د ځوانانو غوښتنه او منځګړیتوب ومني؟ دې پوښتنې ته ځواب چې په طالبانو اړه لري تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. که څه هم د روان میلادي کال په فبروري کې افغان حکومت د کابل پروسې په اډانه کې طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښکاره کړی. اما په لشکرګاه کې د راټولو سو ځوانانو خطاب ولې طالبانو ته؟ اقبال خیبر وای که وسلوال طالبان سوله وکړي او وربند اعلان کړي، نور تر وروستي ډلو ته د فعالیت لار سختیږي.
د طالب په نامه جګړه روانه ده، اوس که دا طالب نه یې هم منلی پر ده باندې اور اوړي، ځکه دلته غټ لوری دی دی. اوس که دی سوله وکړي نور به واضح سي، که بیا پیښه کیږي بیا واضح ده چې دی نه دی، هغه دی بل څوک دی، بیا به په هغه پسې ګرځو. خو اوس د جګړې لوی لوری طالب دی او اکثره پیښې هم د دوی له لاسه شوي دي، اوس که دوی کښېني نور خو بیا څوک نشته.
د افغان حکومت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې د طالبانو په شمول څلورویشت بېلابېلې وسلوالې ډلې فعالیت لري چې د حکومت په ضد د دوی په فعالیتونو کې اکثره وخت ملکي کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
توکو
شنبه پورز به شهادت ورسید او ما گفتن چه بتا نه هم نفذاتی کو.
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانه که ببینه azadiradio.com.
اوس په مرسو کونړ ولایت، په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې وسلوالو مخالفینو یو ښوونځی هم نه دی تړلی، خو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له کبله شپږ ښوونځي تر اوسه بند شوي دي. په دې اړه به نور جزئیات له روح الله انوري څخه واورو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په لرې او نامنو سیمو کې ښوونځي فعال دي او تر اوسه د دولت وسلوال مخالفینو لخوا کوم ښوونځی نه دی تړل شوی.
الحمدلله تر دې دمه ماته داسې کوم راپور نه دی راغلی چې د کوم ډلې یا کوم طرف دخوانه د ښوونځیو تړلو ګواښ موږ ته شوی یا تهدید وي. موږ ته ډاډ راکړل شوی چې معرف په ساحه کې به ستونزې نه وي او همکاري به وسره او ښوونځي به نه تړل کیږي.
همدرد وایي د ډیورند کرښې ته په نږدې پرتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله خلکو خپل کورونه پرېښي او هلته شپږ ښوونځي هم غیر فعال شوي دي.
البته بعضې ښوونځي زمونږ هغه غیر فعال شوي دي، کولپس شوي دي، د دې وجې نه چې هغه هلته نه جنگ دی د ډول ډول ترمنځ یا راکټي بریدونه دي د پاکستان دخوا نه، نو په دې اساس باندې زمونږ خلک راکډه شوي، ښوونځي غیر فعال شوی خو تړل شوی نه دی. شپږ ښوونځي تقریبا زمونږ غیر فعال شوي دي چې دا اکثر له سرحدي ولسوالیو کې دي، سرکانو، دانګا، مشلتن دي ساحو کې دي، خو تړل شوی نه دي چې اجازه وته نه یا تړل شوی.
هغه وایي له کومو سیمو چې خلک په کډه شوي د هغوی ماشومانو ته یې په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. شلتن ولسوالۍ باندې هم تل د پاکستان پوز د توپونو درنې ډزې کوي چې د زیاتو سیمو اصلي اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او لز د کوونکو هم خونزي پاتې دي. د یاد ولسوالۍ د چوګام د خونزي سرخون کی محمد ایوب ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان طرف نه مرمۍ راځي موږ پنځم مکاتب دی بر په شلتن درکه او دا پنځم ونه بند دي د مرمو په خاطر باندې او خلک اکثره قطر اوتل سساګی ته لاړ څه شینکوړک ته لاړ ډېر خلک شلتن کې پکړو باندې دی رښو ځکه چې ډېر وس قطر نه لري نو شاګردان هم زموږ نه خواره واره شو او الته کې هم لکه د ګولو د وجنې نشی راتل چې مکتب کې زیری وي.
د پاکستان او توپچی بریدونو په وجه بې کوره شوي خلک وای حکومت او نړیواله ټولنه باید په پاکستان فشارونه زیات کړي څو یې پوځونه د دوی په کورونو او د کونړ پر خاوره له بریدونو منع شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. د کونړ مسؤلین تل د پاکستاني ځواکونو لخوا د توپچی بریدونو تایید کوي خو وایي چې د یادو بریدونو راپورې مرکز کابل ته لیږلی دی خو تر اوسه د لیږل شوو راپورونو کومه داسې مثبته پایله نه ده معلومه شوې چې په برکت پاکستانی عسکر د خپلو توپونو خولې د کونړ له خاورې واړوي او خلق بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. په کونړ کې د پوهنې مسؤلین په داسې حال کې د شپږو ښوونځیو د غیر فعال کېدو خبره کوي چې د شنبې په ورځ ولسمشر د نوي ښوونیز کال د پیل په غونډه کې وویل چې په ټول هیواد کې زر ښوونځي د جګړو او وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله بند دي چې شاوخوا د 3 میلیونو افغاني ماشومانو د زده کړو مخه یې نیولې ده.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې د پای شیبو ته مننه کوم چې تر دې مالا مو د زموږ د خبرونې سره وی او د ازادي راډیو خبرونې له همې دامه لري. د پای په شیبو کې د ژمنې سره سم یو کلی زر غونو د راډیوي ډرامې 215 برخه خپرېدو ته چمتو ده. په ګډه به یې واورو.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامه خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب دلاور خان ته وویل چې زما لور هم لیاقت لري او هم د معلمۍ حق. که په ښه طریقه ورته کار پیدا شو نو ښه ده او کنه نو هیڅکله هم حرام کار ته زړه نه ښه کوم. په دې برخه کې اورو چې ګلالۍ او زینب ښوونځي ته د څه لپاره راغلي.
وا زینبو د مکتب د میدانې دې خوا ته راشه. وی ګلالۍ ته دلته یې د څومره در پسې وګرځېدم. اوهو ګلالۍ دا د ګلونو دومره ګېډې دې د څه لپاره راوړې دي؟ دا څو ګېډې زما دي او دا څو مې ستا لپاره راوړې دي. ته څومره ښه یې. نوم دې ګلالۍ دی اوس ما هم په ګلونو نازوې. خو دې نه ویل چې دا په کومه خوشحالۍ کې؟ او انجلۍ ته خو لایرجن یې. ولې ما نه درته ویلي چې مشروطانې هم صنفیانې مو کامیابې شوې دي؟ سبا به هم د کامیابۍ او هم د نوي کال مبارکي په ګلونو ورکو. که رښتیا درته ووایم اندېښنه رالوېدلې وه او دا خبره مې پاکه له یاده وتلې وه. خدای دې خیر پېښ کړي. د څه شي اندېښنه؟ هغه تا چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د معلمۍ خبره راته کړې وه هغه لکه چې ونه شي. ولې مولوي صاحب اجازه نه درکوي؟ نه هغه خبره نه ده. پلار مې دیني عالم دی. هغه ډیر خوشحاله شو. پلار مې پوښتنه راته کړې وه خو ویلې چې په ځینې ادارو کې فساد او رشوت عام دی. بې رشوته چا ته وظیفه نه ورکوي. هو نو مولوي صاحب ته خو پته ده چې رشوت حرام دی او په رشوت خود یې نه مقرروي. خو زه وایم راځه یوه بله لاره به ورته وسنجوو. سمه ده خو چې داسې لاره وي چې رشوت او فساد پکې نه وي. بېغمه اوسه زه مې له خواښې سره خبرې کوم. خواښې به مې معلمې عدلې ته ووایي چې ستا د معلمۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
جار جار د مساګل کفترو څنګه داسې رانه تاوېږئ لکه چې وږې یاست؟ مساګله زویه مور دې صدقه سه تا تو خو راسه یو دوه خبرې در سره کوا.
کدا دې راغلم امور هوا چې څورته وای د زوې کور ودانې چې وی هغه څه شي. مقصد مې دا و چې زربوري دې ولیده.
هو زویا ومې لیده سمه دې خو یې قاب خپېری وه.
واړه وی لاسونه راواړه وی
خبر
موری یو خبر بم نہ پکرا باسی راسی
باندھی و دوی دیر ول ور را نغوالی.
نو دا با چنگ سیا دی سم ملنگ با سخوری پا سر باد آم تو ایخا
ستا پا سر دی خدای یخ بادم نلگوی تا تا دی خدای صبر در کی.
نه نه موره ماتم پل جر معلوم دی تو ایخا نیشم صبر آمولای زر پری میں چ کور ودا نسی اگا بمسڑ
آج رے دا خو سب تو دے گئے اندر سر راوڑے دے
شفیقې په دې کې می سامانات را وړای دی. ما ویل چې معلم صاحب بدله راشي ټول بخلې په خواږی کو او وطن ته به د امن او سولې دعا وی وکو.
وی څومره ښه دښتیا نوای کال دی د ټولو مبارک شي.
استاد مبارک مبارک شي خدای دې بختور کی ټول ته.
زه وایم درس ته خو لا وخت شته دی راځي چې ټول په ګډه د سامانک سندره ووایو که څنګه.
گل پری خا خبر دی وکړه هله جنا کوي چا چمبر را وړي وی را وای خلای.
ما چمبر را وړي دا راځي چې شروع وکړو.
راځي وکړو
سمنک ایشی چمتا بوا هو دا نور وی د دې چمبا بوا هو کولې میلا دا پسرلی دوت کې خور لنو سپلانی په کال کې دا دا یو زلی چې د نظر کولی میلا د پسرلی پکای خلا نو سلانی پکال کې دادا یو زلی چې د نظر نشي سمانه کی شي چم بابا و هو دا نو پی دې چم بابا و هو منه کی شي چم بابا و هو دا نو ری دې چم بابا و
هو وا وا څونه خو دې وک غاګونه مو د دروازې لشان اوریدل کېدل. رښتیا نوای کال مو
مبارک.
خیر وې سي خیر وې سي
معلم صاحب بادلې اول به په دې سامانه خپل خوګه کې بیا به وطن او د وطن خلکو ته دعا ویم وکړو.
کور دی ودان اجر ترورې ډیر خوندور او خوږ سامانک دی. الله تعالی دې د دیار لسو او نبی او مجری شمسی کال وطن او وطنوالو ته د امن او سوکالی کال وګرځوي.
خدای امین خدای دې بختور.
کانو اوس د درس وخت دی. راځي درس په پیل کو بیا به سمنه کوسته وخرو.
سمه ده معلم صاحب.
ښه اجرې ته په سمو په تخته څه ولیکل ویل ولا.
ښه د نیالګیو کینول صدقه جاریه ده.
شاباس اجرې ترورې د نیالګیو کینول صدقې جاریه ده. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی. باید دې چې موږ تاسو د خپل واس په اندازه نیالګي کینو چې خیر مو په نصیب شي.
معلم صاحب د نوی کال د عمل میاشت ده. د نیالګیو ښه وخت دی. په دې ثواب کې به خامخا برخه اخلو. رښتیا یو بله خبره هم را یاده شوه.
وای شفیقې ترورې کومه خبره؟
دا چې زموږ په دین کې د ژوند ښې لارې چارې شته چې له ډېرې موږ ناخبره یو. که د مولوي صاحب لور زینب په کورس کې دیني معلمه سي څنګه به یي؟
واوا دا خو به ډېر ښه کار وشي، عجب ښه فکر دې کړی.
دا مین ګور ګلالۍ راته وویل چې له معلم عادلي سره دا خبره یاده کړه.
زه تر وسه کوشش ورته کوم، خو زینبې ته ووایې چې دا دې ملاس تر ځینې نه کینی او لاس په کار دې شي.
سایکل را روان دی، د پدمشه د نوی سپرلی کل را روان دی.
خدای داد گلیا، موسیقل نشتا، موسیقل مرو بولا. دا هسی دو موسیقل اردو که دا روان دی توائی که.
لکه چه بیاد مایم توب دیوان و پیر یان در باندی را غلی دی. اکا خبرت چه دا؟ چه داسته ده خم سرین دیگه گوی ها؟
تصور چه بغاره که لاسو ندر واچو چه دازده می لگ تک کشی بیری خیوه نایم اوز با پمزکا و غرزم
موسا گلو لیوه نایا دادران لاسو نده لغاره می لگه که چه ساده را بانده کرا دا وایا چه بیا ولی غمجنی ها؟
غمجن با ولی نایم اتو آی که ما پزده که گوڑی ما تا ولی چه گوندی زرپری زماسی زو تا با سر اخپلوان شو خو
خوطا پشه آسی دی خلو پشه ها مورانا وا چه حجی برا تخکاری
حجی بابول دا در تخکارو وای دا غریب سڑی پلاس که غلمی ندوردن خنخکاری
نو جالی ولی جدی بازو باشه پخبرا مسار خلاس که حجی بیات تکرالوی دلده
خو مور تا می د زرپری دی کورنۍ ویلی ته وای که چه دیر والوار برا که وی دا اوز تکا بولی که بل چه
نا بابا دا چه تکا ده وی آزمان چه غوریگی دا سه وریگی نا
خو پا موسا گل غریب ام غوریگی ام وریگی ته وای که
نا 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 زنو آیم که زده بدمشا ها چه پا صبر کیگی پا یو تک شوله نسپینیگی
پا ما ده پارا با پا یو تک سپینکی زنه دی نیسم دخ پل ملکی رو غم دی او خدا کنه تک زاره با وچوی
خواه سامده ما یو چرت والای دی
اخ جار سنگه چرت دی والای دی
مشا داتی چرت می والای دی چی دزوانان و شورات دی بیایم پرکلی ولس که دی مشاورا کوام
خسنگه؟
خیر کارو ندر بانده کوام زر پری تو مورا و پلات پس لکه با دیزای پرداشی
و خود داد گلیه وای مونده گلتلم تصبر چه دخوله می پورت آسمان تا و برزوام ما گل را مرده و دشیدی بغا ما گل را مرده
درنو اوریدونکو ستاسو په نظر ملامتونکو ولوار کورنۍ او ټولنې ته کوم تاوانونه اړوي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 1 9 0 1 8 0 1 8 شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو حق ثبتیږي او تر موږ رارسیږي.
دیکھا رے
دی خاوری. میڑانے تا سلام دے پہر رکے دے مقام دے ستا میڑانے تا سلام دے پہر رکے دے مقام دے تگٹن کے دے خورے تساتن کے دے خورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے وہ تن بندے دے پان دے ویخیے در تگوری دے ملگری تپنی مشپو کے ویخیے در تگوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران سکوری دے ملگری خدای وطن منو مینا دو توری دے ملگری تگا ٹن کے دے دے خورے ساتھوں کے دے دے خاورے ساتھوں کے دے دے خاورے لدو ہن دے اخیستے تس پہ تلے انتقام دے تگتوں کے دے دے خاورے ساتھوں کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام de pamle purte duri sta tasveer de deval ke ghadwale ye ve perle una crizo destano un pala.